استودیو
سسمی عباس مننه د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه کې باوړاندې واوري چې تمه ده د کابل په شهر کې په خیمو کې ناس کسان خپل اعتراض د ملي شورا د غړو په منځګړې تو پای ته ورسوي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. نن په افغانستان کې ملي ماتم دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ویسټ انډیز ملي ټیم ته ماتې ورکړه او د امریکا ولسمشر پر قطر ژغ وکړ چې له ترستانو سره مالی مرستې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د خبر پاڼه وایي چې په ټول هیواد او بهر کې به د افغانستان پر دولتي ودانیو ملي بیرغ نیم ځوړند وي. ملي ماتم په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو د قربانیانو د درناوي لپاره اعلان شوی دی. په کابل کې د حکومت پر ضد د یو شمېر خلکو اعتراض لا هم روان دی. د افغانستان د ملي شورا یو ځانګړی پلاوی به چې د اعتراض کوونکو حکومت ترمن د جوړجاړي هڅې کوي نن ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. د دې پلاوی وغړي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو یوه عمده غوښتنه د هغو کسانو نیول دي چې پر مظاهره کوونکو یې ډسې کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره د شانګهای د غړو هیوادو د کړنلارې ملاتړ کوي. شغلی غنی پرون د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د شانګهای د همکاریو سازمان د مشانو په ولسمه غونډه کې وویل هیله لري د شانګهای سازمان له تروریزم سره د مبارزې پر ستراتیژي او د مخدر موادو د قاچاق پر ضد هڅې وکړي. افغان ولسمشر د سیمې په کچه د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره په سیمه ییزه کچه پر دوامدارو خبرو اترو ټینګار وکړ. شغلی غنی وویل چې تروریستي ګواښونه د دې سبب شوي دي چې د سیمې خلک خپلو هیلو ته ورسیږي. په ځانګړې توګه د افغانستان خلک نه پرېږدي چې خپلو هیلو ته ورسیږي او آرامه ژوند وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن په یو ورځنۍ لوبه کې کوربه ویسټ انډیز ته په دریش پېته منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ او په ټاکلو 500 ورنو کې 212 منډې جوړې کړې. دې هدف ته د رسیدو په لاره کې د ویسټ انډیز ټول لوبغاړي په 149 منډو وسوسېدل. په نننۍ لوبه کې راشد خان د ویسټ انډیز اول لوبغاړي وسوسول. افغان لوبغاړي به سبا شپه له ویسټ انډیز سره خپله دوهمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د ملاتړ یو شمېر خپلواکو ادارو په غور کې د ازادي راډیو د خبریال توقیف او له هغه سره ناوړه چلند غندلی دی. په غور کې د ازادي راډیو خبریال د جمعې په شپه د ملي امنیت ریاست یو شمېر مامورینو په غیر قانوني ډول نیولی وهلی او څو ساعته یې په توقیف کې ساتلی. د ازادي راډیو خبریال عبدالقدیر غفوري وایي چې توقیف یې له کار سره ارتباط لري وهل شوی او سپکاوی ورته شوی. خو د ملي امنیت ریاست د ارتباط د برخې یوه چارواکي د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ادارې ته ویلي چې دا خبریال د امنیتي ځواکونو خبرداری ته له پاملرنې او د تلاشۍ په سیمه کې له اجازې پرته د تیرېدو پر وخت نیول شوی. د ملي امنیت ریاست مسؤولانو له دې خبریال سره د ناوړه چلند او د هغه د وهلو ادعاوې هم رد کړې دي. په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې یا نای هم د خبریال غفور قدیری د نیول کېدو او له هغه سره د ناوړه چلند له امله خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له تروریزم سره په مبارزه او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو ترڅنګ د رومانیایي عسکرو هڅې وستایلې. رومانیا د ناټو تړون د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته عسکر استولې دي. د ناټو تړون د ویپاڼې په حواله رومانیا په افغانستان کې 650 عسکر لري چې د کندهار په هوایي ډګر او په کابل کې د هغوی په مرکزي اډه کې میشتي. ولسمشر ټرمپ پرون جمعه په واشنگتن کې د رومانیا له ولسمشر سره په ګډې خبرې غونډه کې وویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې د رومانیا عسکر مهمه ونډه لري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر قطر ژغ وکړ چې له ترستانو سره مالی مرستې بندې کړي. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې د رومانیا له ولسمشر کلاوس لوهانس سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې متاسفانه قطر ډیره په لوړه کچه د ترستانو په تمویل کې لاس درلود. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه
the funding of terrorism i decided
they way mujbay da tourism tamwil ban kro ma prekta wakra che da di wakhra rasedale che par qatar jagh wakro che da tamwil ban kri ha goy bay da touristano tamwil aw pade barkha ke ifrati ideology ban dakri سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، مصر او یو شمېر نور حکومتونو په وروستیو کې له قطر سره خپل سیاسي روابط پرې کړل او ویل چې دا کار یې له تروریزم سره د قطر د اړیکو او افراطي ډلو ته د دې هېواد د مالي ملاتړ له امله کړی دی. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې په سعودي عربستان کې د وروستۍ سرمشیزې پر مهال د هېوادونو مشران ورغلي وو او غوښتنه یې کړې وه چې قطر باید د خپلو کارونو له عواقبو سره مخامخ شي. د بریتانیا ستر اعظم تریزا می وای چې د ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره به د شمالي ایرلند دیموکرات وحدت ګوند سره کار وکړي. د تریزا می محافظه کار ګوند د پنځشنبه ورځې په ټاکنو کې د پارلمان اکثریت بایلوت. هغې پرون په بکینګم ماڼۍ کې له ملکې دوهمې الیزابت سره خبرې وکړې او د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د هغې ډاډ ترلاسه کړ. هغه ژمنه وکړه چې د دې پلان د عملي کولو لپاره به له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی هڅه کوي چې په کابل کې د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ ستونزه هواره کړي. بلور ته په کابل کې یو شمېر شاریان دغو اعتراضونو ستړي کړي.
چې زه نیخ په دې سرک را نغلم، زه په شاته فرعي سرک باندې راغلم، زه کله خیمه ولاړم.
په پاکستان کې مولدي هڅو خبرو چې افغانستان ته د مهاجرو د تګ بهیر تیز شي او په عمل کې له پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر رو شوی. د هلمند د مرمرو د فابریکې لستونزو او هڅو مو خبرو.
کلمدانې د ورځې د واته د نه جوړېږي، اسان نه دی ول کار ډېر دی، یو کار نه دی.
د کابل پر هدیرو مو ګرځو.
نو صدرې خو نه څه ختم شو دی، او کومې څه زړې ادیرې ولې هغه ورانه کړلې.
لغه ملري د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو.
په خوا به ویل په یو سپیړه سلمخه خوګیږي،
اوس وای د یو خاين په لری کول سره سل خاين انزوريږي.
د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی به چې په کابل کې د حکومت پر ضد د روانه اعتراض چړنی او حل مسولیت ورسپارل شوی، نن له ولسمشر اشرف غني سره وګوري. دا پلاوی بل شاغلی غنی سره په کابل کې د اعتراض کوونکو غوښتنې مطرح کړي. په همدې حال کې د هر خبر پڼوي چې د ورسوي تروریستي پیښو د قربانیانو د درناوي لپاره نن په ټول هیواد کې ملي ماتم دی. فرشته جلال سي راپور لري.
د افغانستان د ملي شورا د څلوېښت کسیز پلاوی غړي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې نن ماښام به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د اعتراض کوونکو څو ځانګړي غوښتنې مطرح کړي او د حکومت ځواب به واخلي.
خب مترین 4 5 خواست مشخص داشتن، اولی که عاملینو که به واسطه شریک مرنی
مترین څلور یا 15 ځانګړي غشتن لري. اول هغه کسان چې سموږ شپشتنه وتنوالي په مظاهره کې شهیدان او یو شتنه زخمیان کړ، باید و پیژندل او قانون ته وسپارل شي. یو شمېر کسان باید تدند لري شي، زخمیانو پښتنه باید وسی. حکومت باید د دوی د تحسن د پایت رسول لپاره په زور او فشار د دوی خیمه لري نه کړی. شاغلی عرفان زیاته کړ چې مترزانو له حکومت د غشتنه هم کړی چې د ورستوي تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي لپاره یو ورځ ملي ماتم اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان کړی دی. دغه خبر پانه وایي چې نن به د افغانستان بیرغ پر ټولو دولتي ودانیو نیم ځوړندوي او له خلکو غوښتنه سوي چې په جماعتونو او نور عبادت ځایونو کې د ورستوي حملو د قربانیانو لپاره د دعا لاسونه پورته کړي. خو په خبر پانه کې دا نه ده څرګند شوی چې د ملي ماتم اعلان د اعتراض کوونکو له غوښتنې سره تړاو لري. د افغانستان د ولسمشر مستیال ویاند له ازادي راډیو سره په مرکه کې تمه څرګنده کړه چې اعتراض کوونکي به خپل خیمه ټولي او شکایتونه به له حکومتي چارواکو سره مطرح کړي. رپورټونه وایي د اعتراض کوونکو یو عمده غوښتنه د ملي امنیت شورا د مشر محمد حنیف اتمر په ګډون د ځینی امنیتي ادارو د چارواکو لري کېدل دي. عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو تمام خاصای جواب بر ما راکړند باید یک امانت و باید یک خواست
و پیشنهاد از طرف وا ده هغوی چول غشتنی چه مشتا اسپارنی مجید امانت پا توگا حکومت تسپارا ده حکومت خبرو تا با هم غاش نیسو چه چوم را تیاری لری بیا با مجده افغانستان سترو گرتو تا ده افغانستان ملی گرتو تا پا پام او دیتا پا پام چه و داسی سترو امنیتی دارو دو مشرانو لری که دل با پدی حساس و شرایطو که افغانستان ده چوم را گرتا یا تاوان داری پا ملی شورا کی خپل پریکړه کو شاغلی عرفان و ایل چه دو دوی پریکړه با ده دریم گرو پا توگا دوارو خواوی منی په کابل کې تیره اونۍ د خونړۍ چاودنې او په مظاهره کې د تاوتریخوالي له امله یو شمېر خلکو د اعتراض خیمې درولې دي. د افغانستان د ملي شورا پلاوی د چهارشنبې له ورځې راهیسې د دې اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ د ستونزو د حل هڅې پیل کړي دي. اعتراض کوونکي زیات د بدلون پاڅون په نوم د حرکت غړي دي. د بدلون پاڅون یو غړي عمر پروانی له خلکو غوښتنه کړې چې د یوې مودې لپاره دي ستونزې وزغمي. دی وایي موږ په هغو سیمو کې چې موانع جوړ سوي له خلکو غواړو چې نن یې وزغمي، نن لارو ته راووځي او نن له خلکو ملاتړ وکړي. د خیمو لرې کول به دا معنا لري چې د انتحاریانو او چاودنو لپاره لار پرانیستل شي. اعتراض کوونکو ویلي چې د غوښتنو تر منل کېدو خپلې خیمې نه راغونډوي، خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول امنیتي ادارې غواړي چې دا خیمې ډېر ژر د ښار له منځه لرې سي. د کابل یو شمېر ښاریان وایي د ښار په منځ کې د تحسن خیمو د موټرو تګ راتګ ګرنګ کړی او د ښاریانو ورځنیو چارو ته خنډ پېښ کړی دی.
بل لور ته یو شمېر کابل ښاریان او ډاکټران وایي چې د تحسن خیمو چې روغتیایي مرکزونو ته نږدې درول شوي دي دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي د روغتونونو مخکې یا په هغه سړکونو اعتراض کوونکو د تحسن خیمې وهلي چې روغتیایي مرکزونو ته غځېدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا کار د ملي او نړیوال روغتیایي قوانینو خلاف بللی او غوښتنه یې کړې ده چې اعتراض کوونکي دې خپل پروګرامونه داسې تنظیم کړي چې د دوی د خدمتونو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په کابل ښار کې اعتراض کوونکو له اتو ورځو راهیسې د تحسن خیمې درول یې چې د دغو خیمو شمېر اتو ته رسیږي. د کابل ښار ځینې ډاکټران وایي زیاتره دغه خیمې د روغتیایي مرکزونو مخې ته یا هم دغو مرکزونو ته په غځېدلو لارو درول سوي چې دوی او ناروغانو ته ستونزې پیدا کړي. د کابل د کارتې پروان د سیمې ډاکټر خوشحال تسل چې د روغتون مخې ته اعتراض کوونکو د تحسن خیمه درول یې د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل روغتون ته په مستقیمه لار نسي تلای.
زه نیخ په دې سړک رانغلم، زه په شاته فرعي سړک باندې راغلم، زه دلته خیمه ولاړم. د دغه خیمو وال پر رواني لحاظ باندې د خلکو پروان باندې بد اغیزه کړی ده، مګر دغه وجه چې ګورو دا زمونږ هغه نارامي هغه نامني هغه روحي فشارونه نور هم زیاتوي.
په ورته وخت کې ځینې ناروغان چې روغتونونو ته ځي هم له همدې ستونزې سره ټاکوي. د کابل ښار اوسیدونکي بیبي ګل وایي خلک خپل ناروغان په موټر کې تر روغتون نشي رسولی ځکه د روغتون مخې ته د تحسن خیمې درول سوي او خلک نه پرېږدي چې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي.
د ډېر شفخانو په مخ کې په کابل ښار کې خیمې وهل سوي دي، خلک په زحمت کړي دي، خلک نسی کولای خپل ناروغان یوسی شفاخانو ته.
د کابل په کارتې پروان کې چیرته چې زیات ډاکټران دي او همدا شند شهر نو پارک ته نږدې د ایمرجنسی روغتون مخې ته اعتراض کوونکو د تحسن خیمې درولې او لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د ایمرجنسی روغتون مخې ته د تحسن په خیمه کې د اعتراض کوونکو استاد محمد نبی قاطی ازادي رادیو ته وویل چې لارې دوی نه بلکې دولت بندې کړي.
مو هیڅ نو ازدحام ترافیکی را ما به بار نه
وردیم. موږ هیڅ ډول ترافیکی ستونزې نه دي جوړې کړې، برعکس دا دولت دی چې تاسو په سترګو ګوري د ارګ په شاوخوا کې کانتینرونه یې هي ترافیکی ستونزې جوړې کړې، موږ ستونزې نه بلکې دولت جوړې کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ایمرجنسی روغتون مسؤلینو ګواښ کړی که دوی ته مزاحمت دوام وکړي او مشکلات رفع نه سي نو په کابل او په څلورو ولایتونو کې روغتونونه او څلور څلوېښت کلینیکونه به اوتړي. د دغه وزارت بیان وحید مجروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې له اعتراض کوونکو وغوښتل چې د روغتیایي مرکزونو پر وړاندې خنډونه جوړ نه کړي.
مدني حقوق ته احترام سره هیله مو دا دی چې زموږ د روغتیایي مراکز هغه اصول او منطقي خواهشات په نظر کې نیولو سره داسې خپله اعتراضي برنامې تنظیم کړي چې زموږ د
د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې یو شمېر اعتراض کوونکو د تیرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې پیښې په غبرګون کې مظاهره وکړه چې بیا په تاوتریخوالي بدله شوه او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. وروسته اعتراض کوونکو د ښار په یو شمېر سیمو کې د تحسن خیمې ووهلې چې کابل ښاریانو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لو د ماشام تر اوبجو پوری په منځني سپدول شپږ نیمې په ټوله افغانستان کې خبري شو په همدې سپو د ماشام لو د سهار تر اوپوري آشنا راډیو اوریدلای شي. له پاکستان پورسوي کې افغانستان ته د کډوالو د تک بهیر ورو شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداروي ل اپریل میاشتې څخه تر اوسه شاوخوا 2000 افغان کډوال په خپل خوښه له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوې دي چې د تیر کال په پرتله شمیر کم دی. د دې ادارې په وینا تیر میلادي کال 320 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته په دې موده کې ستنه شوي وو. د افغان کډوالو بهیر ولې ورو شوې ده؟ جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي له پاکستانه په داو طالبانه توګه د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر کم شوی دی. د دې سازمان د مسؤلینو په وینا په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت تیر څو میاشتو په پرتله ښه شوی او همداراز په افغانستان کې ناامنۍ د دې لامل سوی چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو کډوالو شمیر کم سي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې ویاند ډان مکنارټن فرانسې خبري اژانس ته ویلي اوس مهال په پاکستان کې د کډوالو وضعیت د تیر کال په پرتله ښه دی او تیر کال له پاکستانه د ایستلو لپاره پر کډوالو فشارونه زیات وو. په اسلام آباد کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې ویاند دنیا اسلم خان د هغو افغان کډوالو په اړه چې د روان کال اپریل میاشتې څخه تر اوسه له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي داسې وایي.
د اپریل د دریم تاریخ سره د نن ورځې پورې تقریبا 2000 افغانان چې دي هغه واپس افغانستان ته ولاړل. دا کال ریپټریشن د ژمي د بریک اباد چې شروع شو په اپریل کې نو یو څه پیس سلو دی. د تیر کال په نسبت کم خلک روان دي.
د ملګرو ملتونو اداره وایي له 2002 کال څخه تر اوسه شاوخوا 4.2 میلیون افغان کډوال د دې ادارې لخوا له پاکستانه په داو طالبانه توګه افغانستان ته لیږل شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره هر افغان ته چې له پاکستانه په داو طالبانه توګه افغانستان ته ستنیږي 200 امریکایي ډالر مرسته ورکوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې اوس مهال شاوخوا 4.3 میلیون افغان کډوال په ټول پاکستان کې میشت دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دروان کال په فبراير میاشت کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان نوې پالیسی اعلان کړ چې لمخې هغو افغان کډوالو ته د اوسېدو د اجازه کارتونه ورکول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او په پاکستان کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویاند دنیا اسلم خان وویل چې د کډوالو د نوم لیکنې بهیر به په جولای میاشت کې پیل شي. د پناه غوښتونکو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي په 2018 کال کې 309 زره افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شول چې پکښې هغه کډوال هم شامل و چې له 1980 کال څخه په پاکستان کې اوسېدل.
بیا هم د افغان کډوالو په اړه مطلب لرو. یو ان ایچ سی آر د بلوچستان د معلوماتي ټکنالوژي او انجینري په پوهنتون کې د مهاجرینو د مطالعاتو یو مرکز جوړ کړی چې نه یوازې به خلک پکې د مهاجرینو په اړه هر اړخیز معلومات ترلاسه کوي بلکې د هغوی د مهاجرت د ژوند په اړه به څېړنې پکې کوي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل پر راپور کې.
د مهاجرینو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر د مهاجرینو د مطالعاتو مرکز د کوټې په معلوماتي ټکنالوژي او انجینرۍ یا بیوټمز پوهنتون کې پرانیست چې د مهاجرینو په اړه به هر اړخیز معلومات راټولوي او د مهاجرینو د ژوند او خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه به له یو ان ایچ سی آر او پاکستاني چارواکو سره ګډ کار کوي. د دې مرکز پرانیست په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر مشر ښاغلی اندرې کارتوتی وکړه. د آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا مرکز ډیر مهم وباله. دا یو ډیر ښه ګام دی چې د بیوټمز پوهنتون په مرسته مدلته د مهاجرونو د مطالعاتو مرکز جوړ کړ. دا مرکز به د مهاجرونو او مهاجرت په اړه څېړنه کوي. زه هیله منیم چې دا مرکز به حکومت او یو ان ایچ سی آر ته مهمې سپارښتنې کوي او د هغه په اساس به د مهاجرونو چارې پر مخ ځي او دې ته به یوه حل لاره لټول کیږي چې مهاجرین وکولای شي خپل هیواد ته ستانه شي او هملته ژوند وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د عالي کمشنرۍ مشر ستر کمشنر ډاکټر عمران زیب وایي د مهاجرونو د مطالعاتو مرکز به د مهاجرونو په برخه کې څېړنه کوي او دوی ته به مشورې ورکوي چې په رڼا کې به دوی په پاکستان کې د هغوی د میشتېدو او افغانستان ته د ستنېدو پالیسي جوړوي.
د سنټر په تھرو باندې دوه خبرې چې ډېرې زیاتې موثرې دي. لیک ریسرچ ورک به کیږي چې د واپسې خلکو ضرورت څه دي، دغه ارادي څه دي، دغه مطابق چې بیا الته موږ ورته باقاعده پلان جوړ کو په افغانستان کې دلته چې د دې سم مشکلات دي هغه به خبرې کو. او بل خبره چې کومه ده هغه دا چې 80% نه زیات افغان مهاجرین چې دي اصلور شکالو نه کم عمر دي. نو په دې سنټر په تھرو باندې موږ په هغه کار کې ریسرچ کول غواړو چې د دې خلکو د پاره مستقبل کې کم قسم اقدامات پکار دي او دوی به موږ له باقاعده مشورې ورکړي.
په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل وحید الله مومند هم د دې مرکز د پرانستنې په مراسمو کې ګډون کړی و. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل په بلوچستان کې د افغان کډوالو په برخه کې د معلوماتو نشتوالی لویه ستونزه وه او دا مرکز به اوس په علمي توګه په دې برخه کې کار وکړي.
چونکه په دې پانتون کې زمونږ افغان محصلین هم درس وای او د درې لکو په شاوخوا کې زمونږ افغان مهاجرین په بلوچستان ایالت کې قانوني ژوند کوي، نو د دې مهاجرینو د ژوند په هره برخه کې کله نیول را نیول کیږي، کله یا د غیر د معرف مشکلات یا د هغې د نور هغه اجتماعي ستونزې چې هغه یونیسف پورې ډېر مربوطېږي چې باید هغه حل کړي. دا اداره باید د دوی هر اړخیزه پوښتنه وکړي او هم چې څنګه دوی په خیر خپل وطن ته عودت وکړي، د دې د حل لارې چارې دغه یو علمي شکل باندې دلته به څېړل کیږي.
په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په هغوی کې 1.4 میلیونه یې له UNHCR سره راجستر او پاتې 600,000 ناراجستر دي. د UNHCR د مشرانو په وینا د مهاجرینو د مطالعاتو مرکز به د ناراجستر شویو کډوالو په راجستر کولو، د کډوالو په اړه د پاکستان د نوې تګلارې او افغانستان ته د دوی د ستنېدنې په چارو کې مرسته او څېړنه کوي.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه په خپل پرونی غاڼه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي، هغه څه چې افغان پاوز اړتیا ورته لري یو ځواکمن هوایی قوت دی. ورځپاڼه لیکي هغه مهال چې په کابل کې یو زوروره بمی چاودنه وشوه، د افغانستان پاوز ته پاملرنه یو ځل بیا زیاته شوه. واشنگتن ټایمز لیکي د پسرلي له پیل سره سم چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو لخوا د منصوري په نوم عملیاتو هم زور واخیست، په پلازمینه کابل کې چاودنې یو شمیر پښتنې رامنځته کړې دي. ورځپاڼه لیکي امریکا د افغانستان د ملي اردو د هڅو په اړه شک لري او پښتنه کوي چې ولې یو ځواک چې امریکایانو روزلی له هغې کوچنۍ ډلې څخه چې 10 کاله مخکې د امریکا په پوځي عملیاتو کې ماتې وخوړه پر سیمو خپله ولکه نشي ساتلی. واشنگتن ټایمز لوجستیکي تدابیر یا په دې برخه کې ستونزې د دې پوښتنې ځواب بولي او لیکي امریکا په افغانستان کې د یو ځواکمن پوځ د جوړولو په چاره کې پاتې راغلې. رسپانه لیکي سمه ده چې افغان پاوز پر فساد او خپلوي پالنې سربیره د مشرتابه له ژورې ستونزې سره هم لاس ګریوان دی. خو د مطلب لیکوال زیاتوي چې طالبان هم د تورته ګڼ شمیر نیمګړتیاوې لري او په ډیرو سیمو کې داعش ډلې د دوی لپاره ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. واشنگتن ټایمز د مطلب په دوام هغه پخوانی غوره وینا یادوي چې وایي اماتور پوځیان د جګړې د تکتیکونو او مسلکي پوځیان د لوجستیکي اړتیاو په اړه خبرې کوي. رسپانه لیکي افغان ځواکونو ته اکثر اکمالات له ښارونو څخه تنظیمیږي، په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری لویې لارې ویجاړې دي او په ځینو سیمو کې حتی سړکونه لا نشته، نو ځکه هوایي لاره د اکمالاتو یوازینۍ لاره ده. خو امریکا په افغانستان کې د یو پیاوړي هوایي ځواک په جوړولو کې پاتې راغلي. ډیپلوماټ خبرونې د کابل د پروسې په غونډه کې چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه، طالبانو ته د ولسمشر اشرف غنی خبرداري ته اشاره کوي او لیکي چې افغان ولسمشر له تروریزم او تشدد څخه د خلاص افغانستان په اړه خبرې وکړي او ویل دای له طالبانو سره مستقیمه خبرې غواړي، خو دا فرصت به د تل لپاره نه وي. خبرونه لیکي چې ښاغلی غنی د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي او د هغو د مالی سرچینو د وچولو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. افغان چارواکو تور لګولی چې په کابل کې ورستای تروریستي برید حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو په مرسته کړی. ولسمشر اشرف غنی د کابل په غونډه کې وویل په دې برید کې څه باندې 150 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي، خو پاکستانی چارواکو دا تورونه رد کړي او وایي چې پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې بوئنګ الوتکې بي پيلوټ الوتکې جوړوي. دغه بوئنګ الوتکې چې مسافر انتقالوي دوی هڅه کوي چې بي پيلوټ الوتکه جوړ کړي. په دې اړه به معلومات وړاندې درکړو او د افغانستان په اړه هم مطالب لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د سوریه د عرب او کوردانو ائتلاف چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي، پروند اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې یا داعش له وسلوالو د رقه په لویدیس کې یو شمیر سیمینی ولیدي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې له لندن څخه خبر پاڼه کې وویل چې د سوریه دیموکراتیک ځواک د رقه په لویدیځو سیمو کې هم د پرمختګ پلار کړی. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د سوریه پر رقه ښار کې د امریکا په ملاتړ د عربو او کوردانو ګډ ائتلاف اس ډی اف ځواکونو د داعش پر ضد جګړه جاری ساتلې ده. ویل کېږي چې د شار لویدیځو سیمو د درنو چاودنو او ډزو ژغ اورېدل کېږي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې له لندن په یو بیان کې ویلي چې د ځواکونو د رقه په لویدیځ کې د داعش له وسلوالو یو شمېر مهمې سیمې نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د ډلې ویلي ائتلافي ځواکونو چې د امریکا هوایي ملاتړ ورسره و پرون د رقه په لویدیځ کې د جزره سیمه نیولې او له هغه ځایه د درنې جګړې ژغ اورېدل کېږي. د ډلې ویلي چې د پنځشنبه په ورځ په رقه کې د انټرنیټ پر وقفه په هوایي حمله کې لښته لږه 15 ملکی وګړي وژل سوي دي. په همدې ورځ په یو بل هوایي حمله کې هم لښته لږه 10 ملکی کسان په رقه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې لښته لږه 40 زره ماشومان په رقه کې د جګړې په سیمه کې په ناوړه شرایطو کې راګیر دي. د سازمان په رقه کې د جګړې پر شکل خو وژغ کړي چې هغو ملکی وګړو ته چې له جګړې د تیښتې هڅه کوي لار ورکړي. ملګری ملتونه وایي ډیر ملکی خلک په رقه کې د جګړې په سیمه کې بندي او د تیښتې خوندي لار نه لري. په رقه کې د داعش پر ضد عملیات په داسې وخت کې پیل شوی چې د عراق حکومتي ځواکونه وایي د داعش له وسلوالو د موصل شهر نیولو ته نږدې دي. موصل په عراق کې د داعش د وسلوالو وروستۍ اساسي پناه ځای بلل کېږي. د داعش وسلوالو په 2014 میلادي کال کې د عراق او سوریه زیاتې سیمې ونیولې. په عراق کې موصل او په سوریه کې رقه د داعش د وسلوالو له اصلي مرکزونو ګڼل کېږي.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د بوئنګ د بي پيلوټ الوتکې په اړه معلومات له اسمت څاروان څخه.
په نړۍ کې د الوتکو د تولید تر ټولو ستر شرکت بوئنګ اعلان وکړ چې د سپرلیو لپاره بي پيلوټ الوتکې جوړوي. د بوئنګ د مسؤلانو په وینا د الوتکه به تر راتلونکي کال پورې جوړه او تجربه کړی شي. د بوئنګ کمپنۍ د تولیداتو مرستیال رئیس مایک سنت وویل په نړۍ کې د لومړنۍ بي پيلوټه مسافر وړونکي الوتکې کار په لومړنیو پړاوونو کې دی، خو باوري دی چې په یو کال کې به بشپړ شي. د دې الوتکې د خوندیتوب یا مسؤلیت ډاټ هم ورکړ. ویل په ټولو معیارونو به د الوتکې برابر وي. د بوئنګ شرکت د تولیداتو مرستیال رئیس مایک سن په عین حال کې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې یوستو زه حل شوې نه ده، او هغه دا ده چې آیا دا الوتکه به په استراری حالت کې د پیلوټ د نشټوالي په صورت کې پرمځکه یا هوایي ډګر کې نستای شي او کنه. دا پښتنه د دې لپاره مطرح ده چې الوتکې ته تر الوتو وړاندې د مزل او مسیر پروګرام ورکول کیږي.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
نورستان ولایت کې محمد مدني ګوشدار تاسو سره په تماس کې مو خوشبختانه په نورستان کې د عايش کم حضور چې دا ډیره سمرنګ ده او کم تبلیغات چې په میډیا کېږي دا کاملا حرکت نه لري. په نورستان کې ان شاء الله الحمدلله تر اوسه داعش حضور داسې اندېښنی حضور هلته نشته چې هغوی جمعي قوت ولري او حکومت وړاندې ستونزې زیات کړي.
زه خان رامینوال د پکتیا ولایت زیارب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا زاده راډو لیدارې کوزو پښتنو ته د ډیورنګ پښتنو ته سوال کوم، ارزو ته کوم، پنجابیانو ته نور اجازه مه ورکوئ چې تاسو کورونه به ستر کی، تاسو باندې ظلمونه وکي، تاسو کورونه ته ور واچوي، تاسو ذلیل کی، تاسو تبا کی.
زه د خپل افغان د هلمند څخه تماس کیم. دغه د کابل د مظاهره او شامو پاره باندې د دشي یو شکایت ارخنی ولې دي. هیڅ د مظاهره شکل نه لري، ولسونو خوشتاوان دي، تجارت خوشتاوان دي. هله کوم چې د پایتخت کې څه وزن کې
د اسد جړډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفری پروګرام درو او همداراز مو په کونړ کې لوي غونډې خبرو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې په هلمند کې د مرمرو د فابریکې څه حال دی. د فابریکې ته مو ورولو خو 8 بجې او 1.5 دقیقې دی. لنډ خبرونه. د افغانستان حکومت نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویل چې تروریزم سره د مبارزې لپاره د شانګهای د غړو هیوادو د کړن لارې ملاتړ کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په یو ورځنۍ لوبه کې کوربه ویسټ انډیز ته په 3 منډو ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له تروریزم سره په مبارزه او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو ترڅنګ د رومانیایي عسکرو هڅې وستایلې. د امریکا جمهور رئیس پر قطر ژغ وکړ چې له ترستان سره مالی مرستې بندې کړي. او د بریتانیا ستر اعظم تریزا می وای چې د ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره به د شمالي آیرلند دیموکرات وحدت ګوند یا یو ډی پی سره کار وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو ترلاسه کړی دی چې په ګردیز کې یو تورستي پیش رامنځته شوې ده. وړاندې په خبرونه کې هڅه کوو چې په ګردیز کې د ازادي راډیو له خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو، خو اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ ولسونو د کابل غونډې ملاتړ وکړ. دوی وایي کوم هیوادونو چې د کابل پروسې غونډې کې ګډون کړی باید په خپلو کړو ژمنو ودرېږي او په افغانستان کې د رښتونې سولې راتلو دپاره په صداقت کار وکړي. په کابل کې تېره اونۍ د کابل پروسې په نوم غونډه جوړه شوه چې تر شلو د ډېرو هیوادونو استازو پکې برخه واخیسته. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ اوسیدونکو وایي د کابل پروسې غونډه د افغانستان د حکومت یو خه لاستراوړنه ده او باید چې په یاد غونډه کې په کړو ژمنو پوره عمل وکړي شي څو په افغانستان او سیمه کې امنیت تامین شي. د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدی وویل که څه هم چې یو شمیر غونډیو هیوادونو او د هغوی پلویانو د کابل پروسی غونډي ناکامولو د پاره زیاتې هڅې وکړي، خو بیا هم د حکومت مشران په دې بریلی شول چې دغه غونډه په بریلی توپ پایته ورسوي.
وسنۍ ارتکار چې د افغانستان کې دغه شانته غونډه را جوړیږي او د سیمې هیوادونه غونډن او د نړۍ هیوادونه په کې برخه اخلي دا واقعا چې ارتکار دی.
هغه ول د کابل پروسی غونډه کې چې کومې پریکړې شوي باید زر تر زره ورته د عمل جامه واغوستل شي.
هله مودا ده چې دغه شانته غونډه د کاغذ پر مخ پاتې نشي. هر هغه هیوادونه چې په دغه غونډو کې هغوی ګډون کړی دی، تعهد یې کړی، ژمنتوب یې کړی، د هغوی څخه مو هله ده چې په خپل تعهداتو په خپل ژمنتوب باندې ودرېږي او د افغانستان سره د دغه جګړو بندولو کې همرست او همکاري وکړي.
قومي مشر ډګروال شاه محمود خان ازادي رادیو ته وویل غونډیانو تل په افغانستان کې د روانو جګړو د دوام هڅې کړي.
دا غونډه که واقعا په دې باندې چوارې کې په افغانستان کې صلح او امنیت راشي، موږ په کلک ملاتړ چې موږ افغانان د جنگ نه ستړي شوي نو جنگ نه غواړو، په افغانستان کې دایمي سوله غواړو.
حاجی محمد اسماعیل وای هر څوک چې په هیواد کې د کابل پروسې د غونډې په سیر د مهمو پروګرامونو په وړاندې ستونزې پیدا کوي هغوی افغانان نه بلکې د افغانستان دښمنان دي.
متاسفانه چې د افغانستان ګټو ته هغوی خپل خطر پیدا کوي او د افغانستان ګټې ستونزو سره مخ کوي او د پردي یا خارجیان یا ګاونډیان خوشحالولو په خاطر باندې د خپل ولسونو ارمانونه خاورو سره خاورې کوي، نو زه دغه ته د افغان پسترګن شم کتلی.
خلک وای دوی د خپل حکومت په څنګ کې ولاړ دي او کومي غوښتنې چې ولسمشر غنی په یاد غونډه کې لنړیوالو کړي باید هغه زر تر زره عملی شي.
په ګردیز کې تیر شپه ډزې شوې دي. له ګردیز څخه د ازادي راډیو خبریال داود تپن په ټلیفون را سره دی. تپن صاحب، دا پیښه څنګه رامنځته شوه؟
مننه شي برته لکه څنګه چې تاولې 13 شپه 8 بجې شاوخوا د زاو سیمه د مرکز ګرځې زړون زاو سیمه کې د سیمه اوسیدونکو جمعه د تراول لپاره راغلی خو یو ډول وسلوال راغلی دی په امدغه جمعه کې د پکتیا ملکی چارنوالي چارنوال عبد الله شاه په ګډون وکاسو ته مرګ جوړ لاړول سي په دې کې درې کس وجل سوي او څلور کس ټپيان دي د پکتیا امنیت کمانډاني مطبوعاتي دفتر دا خبر تاییدي او وای چې ټپيان ګردیز ملکی روختون تر وړل سوي چې دوه ډېر وضعیت خرابوالي لامل کابل ته لیګلي شبرته په جوړستیو کې د پکتیا د نام نه پاړه د پکتیا ولایتي شورا مدني فعالان بلابل خلک شکایتونه کوي ولې د پکتیا نظامی اداره دا خبر نه تاییدي خودي ګردیز اړوند سیمو کې په پرلپسې ډول بریدونه کېږي 13 ورځې هم په ورته یو برید کې یو پولیس زخمي او یو وژل شوی او هغه هم د ګردیز د زرمت په ساحه کې ګردیز ابراهیم خیل په ساحه کې په چک پاینټ باندې برید شوی او یو پولیس پکې زخمي شوی او یو وسلوال طالب هم پکې وژل شوی وو تر دې مهاله د دې پیښې په اړه 13 شپه رامنځته شوی تر اوسه پورې چا مسولیت په غاړه نه دی اخیستی بلې شي برسه
بلې مننه داو تپانو چې تاسو ته معلومات ترکول 13 شپه په ګردیز کې د ډزو پر مهال درې تنه وشل شوی دي
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلور بجو د اړیکو شمېره 0999 40 15 40 0992 15 55
د کابل په شار کې د هډیرو ستونزو ورستر بلې په زیاتې دوده د هډیرو جنم ځکه غصب شوی جنې هډیرې بیا خلکو اخیستې دي او هغه کسان چې له ولایتونو کابل ته کډه شوی دي د هډیرو له جدي ستونزو سره مخامخ دي د شار جوړونې وزارت شمن دی چې په څو میاشتو کې به د کابل د هډیرو ستونزو هوار کړي خو د وزارت وای چې شاروالي خپل مکلفیت لري خلک څوی وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو خو اوس هلمند ته مخه کو د هلمند د ډبرو د فابریکې موادو بازار ته د خپل بازار هغه سي تود نه دي ساتلې لکه پخوا چې و خپل بازار له لاس ور کړی د دې فابریکې مسولان وای د نامنوي او عمل د کاروبار ساته د ورځې نه بلې تر اشکته کیشي او دوی وای سره لدی چې شکول مواد نړیوالو بازارونو ته لار و نه مونده خو د ورځې نه بلې ته په ملي ساته پیریدونکو کمی شي په دې اړه تفصيلي راپور الیاس تای له لشکر کار کوي
شپته کلن په سپینو غچو سپینو ژرای ناستای او د روخامو د ډبرو څخه د افغانستان جوړسوي نقشه په لاسونو کې ټینګنی ولداو په برکی اړه ترشه پر نقشه لالوم نه دی لیکل شوی خو په زرغونه خط د غی سرحدونه د اضافي ډبرو څخه جلا کول لږستون زمن شکاري ځکه نو ورسره ټول وجود د اړې په لړزه شوري د دې پراخه د هلیز دوو وجدو خوته د هر زاړه وجد نیم پرانست کلکین مخته ماشینونه چلانه دي او شاو خلاص مامورین بخدي ځینې لوی ډبري پرې کوي او نور بیا وړې وړې ډبري تراشه چې شکول لوشي او زینتي توکي جوړ کړي
مطلع
دا چی جوړه
کلم دا نه
دا ورځ سودا نه جوړه ده
د ورځ د واته د نه جوړې ده یا آسان نه دی چې آسان نه دی ول کار ډیر دی یو کار نه دی څو ورو کار دی دی یو کلم دانه دی بدا خته یو دا نه چې 3000 روپۍ خرڅېږي 3000 روانه واته د نه جوړېږي
د غلوی ودانی چې د هجاري او نجاري د فابریکې تر ټولو په خوانی ده نسبت په خوا کلونو ته پاک د زړو وړو او نو لویو ماشينونو ډکه او منظم ښکاری د پخوانیو مامورینو ترڅنګ ځینې پکې نوې ځوانان مقرر شوی دي دوی د ډیرو لویو خوخیرونو او ګډوډو ډبرو او ګارو څخه وړي خوشکلي ډبري لوشي او د شکلاتو کې او سامانونه جوړوي دروخام زینتی ډبره لشکرګاته د پاکستان سره پر ډیورنت پوله د یو لوی غره څخه چې د هلمند په جنوب کې شاوخوا 350 کیلومتر لري ده راوړل کیږي د فابریکې مسؤل محمد لال کارګر وای کته هم دمګړې کافي ډبره لري خو نا امنیو د اضافي ډبري و انتقال ته ستونزې جوړ کړې دي هغه ازادي راډیو ټول ځینې شرکتونه د دولتي لوري د قراردادونو څخه هم بده استفاده کوي او شو ډبرم بل لور ته انتقالوي.
وزلته په دغه هلمند کې هم تقریبا د دغه په وخت د منګل صاحب په وخت چې په پندرسم کار دی څو شپږته او دوه ته د امیر دی په دغه وخت کې موږ مجلس اداري کې پیشنهاد وکړ چې دغه دولتي ادارې دي اجاري او نجاري ته خپل فرمایشات ورکړي. ولې دغه رئیس چې دغه پروګرام جاري وسو بیا یې نو کې شس ولا فابریکا ان تقریبا هغه د سکوتو د رکوت د حالات څخه وتلې ده خو له غیر روزمره ادي کار کیږي.
کارګرول په خوای واز د نجاري په برخه کې تر نوې ډیرو کسانو کار کوي خو اوس په ټوله فابریکا کې چې هم د ډبري د تراش برخه او هم د نجاري برخه ده نه چلوښ نفره کار کوي. د دې فابریکې د هاجاري په برخه کې د شهرت لوهې ډبرین ګلاسونه غابونه زینتی توکي او د هیواد د نقشو ترڅنګ میزونه او مزایق هم جوړیږي چې په کورونو او دفترونو کې ترې استفاده کیږي.
نوم ما محمد رفیق ایرا پولډر امیاري دو
زمانو محمد رفیق دی. زه دغه میدسو بورادا ډبرو سره گچ پولډر او پاندازه سیم غډوم بیا د کاشي او مزایق پاندازه پر کوم ورسته فابریکې ته وړل کیږي. کله چې په بو او پالش تراسوي په نو ودانه یو دفترونو کې د فرش په ډول
استالونو آیات خانه
دلته د فابریکې د مغازي مسؤل چې د زورګونو شکول لو شو زینتي وسایلو د خرڅولو مسؤل دی وای کاروبار شو خو اوس پکې د پاموړ کمواله راغله ده.
زمانم محمد کبیر بلې و سره سره ځي خو خیره د په خوا په نسبت وای دی خو بازار ډیر لیدل دي په لمن ولایت کې جنگونو بیا امنی ده په دا خطر باندې بازار سره څه تسلی زمر د طریقه خو مرز یو ځای تم نه استو خو د ګراکان راځي کابل او ایراتو د ولایتو ته اصلي د توکي په شکل باندې نړیوال بازار پاک له خو تر نظم معلومات نه لرم خو خیر چې نړیوال بازار ته پیدا شي خو دا شی ډیر په خوښ باندې رسېږي ډیر په نقطه کولای
شي. د هجاري او نجاري په فابریکې کې یو بل ستونزه د برښنا ده. دوی د کجکی د برښنا پر ځای ډیزلي ماشينونه چلوي ځکه د کجکی یې ورته ګران پروځي. پلشکرګه کې د جاري او نجاري فابریکا څو کال وړاندې د حکومت په وړاندیز نه چلوړ سره خصوصي سکتور ته ورکول شو چې تر هغه وروسته په کارونو کې د پاموړ تغیرات راغلل. خو مسولین وایي د هلمند په خاص ډول د لشکرګه پر شاوخوا د غورستوي نامنې بازار خراب کړی دی او ډیر خلک د تو کورانه ولوتہ زړه نشکوي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
نوستا دیری خو نوستا ختمی شو دیری او کومی سی زدی دیری ولی اغای اوران اکرلی اورانی گی او کورو نم کی جوری گی دکانو نم کی خودل کی گی.
د افغانستان د احصایې د مرکزی دفتر له اټکل سره سم روان کال د کابل ښار نفوس 4 میلیون او نږدې 10 لک تر رسیدي. په دغه ګڼ میشته ښار کې نوی هدیرې نه دي جوړې شوې او د جنوب خانوی هدیرو مزکی زورواکو غصب کړی دی. محمد افضل ناصری چې له اوشتې مودې راهیسې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې اوسي ازادي راډیو ته وویل
مسئول زمانګه مشران دي که امر د اوزاده که رئیس د نایا ده په دغه باره کې هم د محیط زیست په خاطر هم د قبرونو په خاطر زمانګه دغه 50 کال کېږي اوسېږو نو زه دې ځینې چیرته به سم خپل مړی په اوږه باندې په دغه باره کې توجه مونږ د مشرانو نه غواړو. واقعا نشته د اشخاص شته د دلته راغلي په زور دا اوس هم د زور دا وکی ولا په خپل سترګم لیدل چې قبر یې ورکړی د پاسه په کور جوړ کړی.
په کابل کې تر ټولو ستر هدیره د شهر په جنوب کې د شهدای صالحین هدیره ده. د سولې په کلونو کې په شهر د غونډیو په لمنو کې هم خلکو خپل مړی خاورو ته سپارل. د شهر جوړونې وزارت ویانده نیولو فرلنګر وای چې و سم د غستون زشته
په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې حتی په یو شمېر دولتي مځکې کې خلکو هدیرې جوړ کړې دي چې له دې سره یې د مځکې په برخه کې موږ ته یو ستونزې جوړه کړې ده.
د دې لپاره چې په ځینو ولایتونو کې امنیتي ستونزې دي نو ډیرو خلکو کابل ته مخه کړې ده. له پاکستان او ایران هم یو شمېر هغه کورنۍ چې په خپلو ولایتونو کې کورونه نه لري د کار موندلو په نیت کابل ته کډه کیږي. دغه ازدهام دې تلاره هواروي چې په کابل کې خلک د خپلو مړیو لپاره هدیرې په پیسو واخلي. حاجی خوی شیرجان چې له اصله د پخمان دی وای.
د شهدای صالحین 15000 تا 20000 تا 30000
قبر، شهدای صالحین کې له 15000 تر 60000 او 10000 پورې قبر خرڅیږي. د زړه قبر هډو کې باسي او په هغه زړه قبر کې نوې مړیو ته ځای جوړوي.
قبر کونه بر مردم جای جوړ میکنه.
د سولې په کلونو کې به جنو خلکو د خپل مزکو یو برخه هدرې ته وقف کوله، خو اوس داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې چا په کابل کې مځکه هدرې ته ورکړی وي. د کابل یو استوګن چې خپل نوم یې نه دی معرفي کړی، دې مسلې ته ډیر خوشی نه دی. دی وایي
ماشین ته به ولاړ شو، ماشین به راوړو، هلته به ورا شو، یو لوګی کوي، نور وایم شیم زیاتې نه وي، بله شاره زیاتې نهشته. دا خو د ورځې په زرګونو زرګونو خلک مړه کېږي، خو یو دوه خو درې خو نه مړه کېږي. د دې اخر نتیجه څه خیږي، څه به کېږي؟
د اروپا په ګڼو ښارونو کې د هدرو مځکې ګرانه دي، نو یو شمېر خلک د دې وس نه لري چې خپلو مړیو ته هدرې واخلي. د همدې لپاره په هدرو کې ځانګړي ځایونه شته چې هلته د دوی مړي سوځول کېږي. د کابل شهر د هدرې د ستونزې د هواري لپاره د شهر جوړونې وزارت د کابل له ښاروالي او د جاپان له جایکا مرستندوی مؤسسې سره پر یوه پلان کار کوي. د دې وزارت ویاند نیلوفر لنګر د دې ماستر پلان په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مش په ماستر پلان کې دا ځای کړی دی چې څومره مځکه ورته پکار ده، د مځکه څرنګه وساتل سي، طرحه یې څرنګه وي، د چاپیریال ساتنې لپاره محافظتي سیستم څرنګه وي، دا هم په پام کې دي. چې کله دا ماستر پلان نهایي سي، د پلي کېدو لپاره به د کابل ښاروالۍ ته وسپارل سي. ښاروالۍ مکلفه ده چې دغه ځانګړي ځای ته هدیرې انتقال کړي.
د ښار جوړونې وزارت هیله مند دی چې روان کال به د کابل د هجرو د ماستر پلان ستونزه هوار شي. ښاروالۍ به دا پلان کله پلی کوي؟ د ښاروالۍ چارواکو ویلي دي چې کله ماستر پلان ترلاسه کړي، غور به پرې وکړي چې څرنګه او په څومره موده کې یې تطبیق کړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، له هر چاودنې مرګ ژوبلې او بد پیخي ورسته چارواکی پیخه پکلا کوټه کوغندی او د پیخه قربانیانو ته دعا کوي. د پیخه د معلومولو لپاره کمیسون ټاکی. د حکومت ستره کارنامه هم دغه ده. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراورو.
اوس پام کوئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان،
پنبگل چکا
او چمبرخیال نسواری لند خبرونه دغه دی.
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د زپلو لپاره دو تنه غټ غټ اسکر واستوي.
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت له ولکې وتلي څرخی الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی.
په کابل ښار کې لوی موټر بم چاودنه سره ایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله.
او چارواکي وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو اسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي اسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبرې منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي اسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري ک نیوزیلندی اسکر څه جادو منتر ولري نو خو ترخه ک نه راتګې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخی الوتکو کې ناستل خلکو لیدلی دي خو حکومت یې نشي لیدلی. خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کې او نشي کولای چې دغه څرخی الوتکې ولیدلی شي او یا هم عکسونه ویډیوګانې ثبت کړای شي. د هوایي چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه، تخصیص او ډالر خلیدلی شي، د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډیره زیاته کمزورې ده، نو ځکه خواران مه ملامتوئ.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لوی موټر بم چاودنه د موچی ساقدار، سرایوان مامک، ترکان لوانګ او آهنګر سندان مل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه او خبرداری ورکړ چې که دښمن بیا دغسې پیښه رامنځته کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپلې کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي.
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیتي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
له کومندان صاحب سره مو مرکه کړې ده چې د پیښې په هکله معلومات راکړي.
که د پیښې په هکله لږ رڼا واچوئ نو ښه به شي.
په تاسف سره باید ووایم چې ډیره بده پیښه وه، ډیر کسان پکې ژوبل شول، خو د خپلو ویښو، بیدارو او هوښیارو قوتونو په سرښندنو ویاړم چې فاجعه یې له لوهیدو راوګرځوله او فاجعه یې خپل واړه اله ته ورسول.
فاجعه څنګه له لوهیدو راوګرځول شوه؟ چاودنه خو وشوه او ډیره زوروره چاودنه وشوه. په یوه ډیره مهمه، حساسه او ګڼ مېشته سیمه کې دښمن خپل هدف ته ورسېده.
زه دا نه منم، ځکه چې دښمن غوښتل چاودنه په بل ځای کې وکړي. د دښمن هدف بل ځای و او دښمن غوښتل له دې نه هم زیات تلفات واړوي او خسارات رامنځته کړي.
دقیقا نه چیرته چاودنه کوله؟
نه پوهیږم، خو باور لرم چې چاودنه یې بل چیرته کوله.
مثلا چیرته او د کوم دلیل له مخې تاسو دغه ادعا کوئ؟
د نظامی قوانینو پر اساس وایم، د خپلو تجربو له مخې په دې باور یم چې د دښمن هدف بل ځای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نشم ویلی چې کوم ځای، خو حتماً بل ځای و.
نو ته څه وایې چې دلته چا راوګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاسته نه دي راغلي او په دې هکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو ازاهمو به خبر شو.
نو ته دا نه منې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هېڅ کله نه منم، لا چې ویاړم، ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه یې خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د څو سوو تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا درک کړې وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چا ته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بام چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډیر درناوی لرم. هیوادوال د خدای ژوندۍ لري او موږ هڅه کوو چې دښمن مرخطا کړو. نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت ورسیږي. موږ امنیتي ځواکونه دې نه ملامتوي، له خپله قسمته دې ګیله وکړي. زه دا څلوېښت کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
او په پای کې مو رستورانت ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو.
زمانہ مخوز جانانا ورته وای کنا څه شي خوري؟
زه خو چوپن کباب خورم او ما ته هم کباب راوړي.
والا کواد وریدل د غشيان راوړه.
تا ته څه راوړم؟
ما ته به یو سوپ راوړي، یو کیلو به کڑای راوړي او نیم کیلو چوپن کباب.
دا ټول خړلې سي
کزیات شول، تاسو به مرا سره وخورئ.
ټیپسیانی مستې او پینې دیم راوړي چې دې ته هم دور کو.
هو هر وخت د پیسو ورکولو په وخت کې ځان غلی کی،
د پیسو جیبې دې ورک شي.
څه خو به مو کم نه و؟
نه خیر یو سی وروره،
دغه دې د پیسو بیل مو
ښه.
والکه له ما سره خو کویټي دینار دی، اخلي؟
نه دینار څوک اخلي، او غنۍ راکه.
نو بیا تاسو کینئ، زه به سرای شهزاده ته لاړ شم او دغه دینار به بدل کړم.
زه پیسې به زه ورکم.
دا خو ډیره بده ده چې هر ځلې تاسو ورکوئ.
زه خیر دی، بل ځل به بیا ته ورکې.
سمه ده، پولیس لرجي په مکه کې غواړه، بیا نه ده سره زه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، رڼا ترکی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
چھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی تاچ سنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خړ زمکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر د ډیر شاتان د قربان ټول دنیا شی هات چه در کور مسترګ میر
لرم دنیا لرم ژوند لرم
چیدر گور مستر گمیر نار نار ناشی